Mark Mohar Kaleko. افغان ولس مشر محمد اشرف غنی نن پاکستان ته روان دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ډیر کمزوری شوی دی. د ناټو دفاع وزیران او شریکان نن د افغانستان د سولې او امنیت په اړه په بروکسل کې بحث کوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې کوي. دوستانو بیا درته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان په دوه ورځني سفر له کابله اسلام آباد ته سي. دا ایران مذهبي مشر د امریکا متحده ایالاتونو بندیزونه بیرحمانه ګڼلی او وایي چې د ایران ولس له بیرحمۍ سره مخامخ شوی. او کرملن تایید کړی چې په جاپان کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د روسیه او د امریکا ولسمشران خپلو کې خبرې کوي. افغان ولسمشر نن د پاکستان په دوه ورځني سفر له کابل اسلام آباد ته ځي. دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه ترسره کیږي. تمه ده چې اشرف غنی د دوه اړخیزو موضوعاتو ترڅنګ د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه له صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. په دې سفر کې له ولسمشر اشرف غنی سره یو شمېر افغان سوداګر هم ملګري دي، او تمه ده چې افغان ولسمشر په لاهور کې له پاکستاني سوداګرو او افغان سوداګرو سره په یو غونډه کې هم ګډون وکړي. په عین حال کې د ناټو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان پر سولې او امنیت بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کې، د ملګرو ملتو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی هم برخه اخلي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون پیل شوه، خو نن ورځ یې افغانستان ته ځانګړې کړې. دا ناټو عمومي منشي پرون په بروکسل کې ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال طالبان بین الافغاني خبرو ته وهڅول. په خوست کې یو نیم ټن پاخه او خام چرس پرون وسوځول شول. د خوست والی ویان طالب بنګل ازادي راډیو ته وویل چې دا نشه یي مواد ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو پر مهال د خوست له بیلابیلو سیمو ترلاسه کړي.
د دې 400 پتور باندې څوک نه دینول شوی، خو د امنیتی ځواکونو لخوا نه پلاتن روان دي تر څو څوک چې په دې کې لاس لري هغه ونیول شي.
د خوست چارواکو په وینا په تیر یو کال کې په دې ولایت کې د نشې موادو 103 بیا قضیه ثبت شوی او په تور 213 تنه نیول شوی دي. د ایران ستر مشر د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه بیرحمانه ګڼلی او وایي چې د ایران ولس له بیرحمۍ سره مخ دی. آیت الله علی خامنه‌ای پرون په تهران کې د قضایی چارو کارکونکو ته د خبرو پر مهال وویل
منفورترین چهره های چنین دولتی ملت ایران رو متهم میکنن.
دی وای دغه سی او دولت تر ټولو رټل شوی سیری د ایران ملت تورنوی. هر ورځ چې تیریږي د ایران ملت ته وسپک وایي. د ایران ملت د دې خبرو پروا نه کوي. د ایران ولست دې سپکو او ناوړه خبرو لکه بل په شان نسی. خامنه‌ای دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ پر ایران نوي بندیزونه ولګول چې لمخې د ایران په لسګونو میلیارد ډالر نور کنګل کیږي. کرملن دا خبر تایید کړی چې جاپان به د شلو سترو وبخې کرملن دا خبر تایید کړی چې په جاپان کې به د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د روسیې او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشران خپلو کې خبرې وکړي. کرملن وایي دواړه مشران به د وسلو د کنټرول په اړه وغږیږي او د ایران په ګډون به د منځني ختیځ مسله وڅېړي. د روسیې د ولسمشر نږدې همکار یوری اوشاکوف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل د امریکا او روسیې ولسمشران به د جمعې په ورځ د اوساکا په ښار کې تر غرمې وروسته سره وګوري او ښایي دا خبرې شاوخوا یو ساعت دوام وکړي. د اوشاکوف په وینا ممکن په دې غونډه کې د اوکراین په اړه هم خبرې وشي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دې لیدنې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. او دا کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې به نن ویسټ انډیز له هند سره لوبه وکړي. ویسټ انډیز له شپږو لوبو یوازې درې امتیاز لري، نو د مخکې تکیله یې ختلې، خو که چیرته هند دا مسابقه وګټله سیمی فاینل ته به ووسي. پلون په دې 50 اور نړیوال جام کې چې په انګلستان او ویلز کې روان دی د پاکستان نیوزیلند ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. له دې سره د پاکستان هیله پیدا شوه چې نیمه پای لوبې یا سیمی فاینل ته لاره وکړي. پاکستان له اوو لوبو و امتیاز لري او دوه لوبې یې پاتې دي. که چېرته راتلونکي دوه لوبې وګټي او انګلستان له خپلې پاتو دوو لوبو څخه یوه بایلي، نو په دې ډول به پاکستان سیمی فاینل ته ووځي. دا وو خبرونه. دوستانو تاسو خبرونه له ساده راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن پاکستان ته روان دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ډیر کمزوری شوی. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی پر سفر د سیاسي چارو له شنونکي وایس احمد وردګ سره خبرې کوو. دا به هم واورئ چې د ناټو دفاع وزیران او شریکان نن د افغانستان د سولې او ثبات په اړه په بروکسل کې بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم برخه لري. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم در واورو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. دا به هم واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډلي کې له هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي او سوداګریزو مسلو خبرې کړې دي. د بشري حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې هم له یاده مباسي. ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پاکستان ته روان دی او دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ډیر کمزوری شوی. کابل اسلام آباد تورنۍ چې د هغو ترهګرو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې جګړه کوي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له پاکستاني چارواکو سره په اسلام آباد کې خبري وکړي. دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه ترسره کیږي. د ولسمشر غنی ویاند هارون چ خان سوری د هغه ټکو پاړه چې په سفر کې بل پاکستانی چارواکو سره خبري پری وشي وویل.
د سفر کې به په څلور موضوعات باندې تمرکز کیږي. اول منطقوي اتصال دی، دوام تجارت او ترانزیت او سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې، دریم د امنیت په برخه کې به بحث وشي، او څلورم د سولې برخه کې چون افغانستان حکومت خلک نړیوال اوس د تعامل تر څو څلور کلن بحران ته د پای ته کېږي. او باید ولدل سي چې د منطقه نور وادنه خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره همکاري کولای شي.
د افغانستان ولسمشر په داس وخت کې پاکستان ته روان دی چې د سیشن بي پورس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په کابل کې د افغان سولې په برخه کې د پاکستان پر اهمیت ټینګار وکړ او وی ویل چې اسلام آباد باید عملی ګامونه واخلي. شغلی پومپیو د هیله هم ښکاره کړه چې تمه ده په شاوخوا دوه میاشتو کې له افغان طالبانو سره سوله وشي. کله چې په 2014 کال کې اشرف غنی د ملي وحدت د حکومت مشر شو، پاکستان ته ولاړ او هلته یې په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشرانو سره هم وکتل. د سیاسي چارو کتونکی صدیق پتمن وایي چې ولسمشر غنی هغه مهال ډیپلوماتیک اصول مات کړل تر څو اسلام آباد ته خپل نیت وښيي چې افغانستان له زړه غواړي چې دواړه هیوادونه ښه اړیکې ولري.
اوس هم ناوخته نه دی که پاکستان د ولسمشر غنی ښه نیت ته مثبت جواب ووایي او د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل مثبت کردار لروي. دا زمونږ نظریات د پاکستان په ګټه ده چې که په افغانستان کې سولې وي، د منطقوي اتصال لپاره د پاکستان لپاره یو ډېر ښه فرصت پر لاسه ورکړي.
د افغان ولسمشر د پاکستان سفر دوه ورځې نه دی. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې ولسمشر غنی به د دې سفر پر مهال لاهور ته هم لاړ شي او هلته به د دواړو هیوادو د سوداګرو په ګډې غونډه کې برخه واخلي. اشرف غنی روان کال پاکستان تورن کړ چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي او دا خبره هم وکړه چې د افغانستان د جګړې کلی په اسلام آباد کې ده.
هغه سیاسي شنونکي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې څاري په دې باور دي چې پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی وروستی سفر د دواړو هیوادونو لپاره یو فرصت دی چې په خپلو کې په سیاسي او اقتصادي اړیکو کې شته بې باوري راکمې کړي. په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردګ باور لري چې پاکستان د ورپېښو اقتصادي ستونزو او نړیوالو فشارونو له کبله اړ دی چې افغانستان سره د خپلو اړیکو په ښه کولو او د دې هیواد په سوله کې په رښتینی همکارۍ خپل ځان له اوسني بحران راوباسي. له وایس وردک سره مې په تیره خبرونه کې مرکه لرله او په سر کې مې ترې وپوښتل چې ولسمشر محمد اشرف غنی څلور نیم کال وروسته پاکستان ته سفر ته سلخه کوي، څه بدلون راغلی دی چې نوموړي بل اخره ومنله چې پاکستان ته ولاړ شي؟
اوس خو لکه څنګه چې پامپیو افغانستان ته راغلی و لکابل یووی چې دغه نوی پړاو د دوه مذاکرات له طالبانو سره د خلیزاد د طالبان سره دغه مذاکرات بو د ټولو مذاکرات زړه وی، نو په موږ ارتباط باندې د لاهور پروسه د دوه پروسه سره مستقیم ارتباط لري. د لاهور په تیر غونډه کې طالبان وجود نه درلود چې د خپل د دې ښارندوی کوي د طالبانو لخوا د پاکستان لخوا، چې یعنی مونږ خپل د طالبانو په اساسي تو نمایندګي کوو. نو دا غونډه مهمه ده، ولسمشر ته مهمه ده. څلور موضوعات بووی چې دوه موضوعات پاکستان ته ډېر مهم دي، په هغې کې بو یو د اقتصاد موضوع وي، د ترانزیت موضوع وي. د ولسمشر کردی په وخت کې د دواړو ملکونو تر منځ تجارت 2.5 نه نیولې تر 2.2 بلیون ډالر و میلیارد ډالر پورې رسېده. چې کله ولسمشر غنی پاکستان ته ولاړ هغه څلور نیم کال د مخه وعده یې وکړه چې دغه تجارت کچه به تر 5 میلیارد ډالر رسیږي. خو چې کله په 2018 کې دغه د تعرفو دغه قرارداد اپتا قرارداد د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د تجارت قرارداد تاریخ موده پوره شوله، ولسمشر غنی بیرته دغه تمدید نکړه او اوس د دواړو ملکونو ترمنځ اقتصاد له 800 میلیونو ډالرو نه ټیټ دی. کنه خبره له ملي
وایس وردګ دا راته وایي چې افغان حکومت د سیمه ییز اتصال ډیره یادونه کوي وخت په وخت، خصوصا دغه د سیمه هیوادونو سره په راکړه ورکړه کې، او ډیر ټینګار کوي خپل ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه سیمه ییز اتصال باندې. پاکستان څومره دلچسپي لري د داسې یو څه سره؟
پاکستان ډېر زیات ضرورت لري. د پاکستان اقتصاد ډېر خراب شوی دی. د ولسمشر غنی د تعرفو د جګولو دپاره په دې چې افغانستان یو مصرفي اقتصاد لري او بل پاکستان غواړي چې منځنۍ آسیا ته خپل اموال انتقال کړي او د هغې ځینه په لنډه لار باندې انرژي را انتقال کړي، چې دغه په افغانستان کې ناامنیتي دغه د اتصال دغه مخه نیولی شي. نو پاکستان تر داخلي فشار لاندې دی، اقتصادی فشار لاندې دی، او دلته ولسمشر غنی بل لاس لري. او پاتش و د انتخاباتو او د سولې په پروسه کې بیا پاکستان بل لاس لري.
وایس وردګ دا راته وایي ولسمشر غنی په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کوي چې ترې مخکې په سیمه کې د افغانستان د سولې په تړاو پرله پسې غونډې وي. ورپسې هم په 9 جون باندې ټاکل شوې ده چې زلمی خلیلزاد یو وار بیا د طالب استازو سره بل پړاو خبرې پیل کړي. دا مویل کېږي چې د پاکستان دریزم د افغانستان د سولې په تړاو باندې بدل شوی دی او په اصطلاح بلاخره دې ته چمتو شوی چې د افغانستان په سوله کې همکاري وکړي. د ولسمشر د دغه سفر سره څومره هیله مندي د سولې په برخه کې شته د پاکستان همکارۍ ته؟
زه فکر کوم چې د بدلون تمه شته. په دې چې تاسو د پاکستان روی ته وګورئ، حتی د هند په مقابل کې یو څه میانه روی اختیار کړی ده، که نه د افغانستان په مقابل کې د دوی خپله په غوښتنه باندې ولسمشر غنی میلمه شوی دی. نو په پاکستان کې دغه سه یو دغه داخلي اقتصادي فشار له وجه او بل طالبان دوی هر وخت د فشار یو آله کارولې و، او تاسو دغه روسي د امریکای بمباره ته که وګورئ دغه خپل په مستقیم او یا غیر مستقیم توګه پر پاکستان باندې یو فشار دی. نو مانا ده چې طالبان له دې نوروس نشي کارولې د فشار د آله په توګه. نو سیمه په ډېره اوچت په چټکۍ توګه په بدلېدو ده، او افغانستان هم په دې کې بدلېږي. افغانستان به د ترانزیت لاره وي. پاکستان دلته د آپریشن ګراوند یو حیثیت لري، او پاکستان هم باید ډېر بدلون په ځان کې راولي او تر یو حده پورې راوسی هم دی.
وایس وردګو چې پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه خپل نظریات را سره شریکول، منتر کو ازمکه غلا زده راډیو ناوړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ناتو دفاع وزیران او شریکان نن د افغانستان د سولې او امنیت په اړه په بروکسل کې بحث کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم برخه واخلي. د ناتو منشي وار لمخه پر طالبانو غږ کړی چې د سولې خبرو ته چمتو شي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورت کې.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې سولې ته رسیدل اسانه نه دي، خو یوازینی لار هم د سولې ته رسیدل دي. ستولتنبرګ په بروکسل کې ازادي راډیو ته پرون د خبرو پر مهال طالبان مخاطب کړل او وی ویل چې جګړه نشته کټلې. ستولتنبرګ د خبرو له لارې پر یو سولې حل لارې ټینګار وکړ او وی ویل د سولې له هڅو د ملاتړ لپاره غوره لار د ناتو لپاره دا ده چې د افغان ځواکونو حمایت وکړي، همکاري ورسره وکړي، هغوی وروسي او سلام مشوره ورکړي، ځکه چې طالبان باید پوه شي چې دوی کله هم د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدای. دوی باید د خبرو میز ته حاضر شي. د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پیلېدو مخکې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د دوو امریکایي سرتیرو د وژلو خبرونه خپاره شول. د ازادي راډیو خبریال چې کله د ناتو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ څخه په بروکسل کې پوښتنه وکړه چې دا پیښه به د شنبې د ورځې د سولې پر خبرو چې زلمی خلیلزادې په دوحه کې له طالبانو سره پیلوي څه اغېز وشیندي. ستولتنبرګ د وژل شویو پوځیانو د کورنیو لغړیو سره د خواخوږي ترڅنګ وویل چې دا پیښه په افغانستان کې د سولې اهمیت نور هم چوتوي. د زیاته کړه چې ناتو په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د هڅو پیاوړی ملاتړ کوي. د خبري سولې ته د رسیدو یوازینی لار ده. سفیر خلیلزاد د ناتو له ټولو متحدانو سره له نږدې سلام مشوره کوي، خو طالبانو تر اوسه د اوربند خبره رد کړې او د سولې لپاره د ولسمشر غنی د حکومت د خبرو وړاندیز ته منفي ځواب ورکړی. دې یاغي ډلې په ورته وخت کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. د ناتو دفاع وزیران او شریکان د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په دوهمه نن پنځشنبه په تفصیل د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاٹ میلر، په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی، د ملګرو ملتو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی هم برخه اخلي. د اوس لپاره تر 1000 ډیر بهرني ځواکونه د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونه روزي سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. ناتو شمنه کړې ده چې تر 2040 کال به افغان ځواکونه تمویل کړي. د افغان ځواکونو لګښت کال تر 15 میلیارد ډالر ډیر اټکل شوی چې لویه برخه یې د امریکا متحده ایالاتونه ورکوي. د دې ډاټ تر څنګ واښونه هم شته. د افغانستان د بیا رغاونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په وروستیو کې 210 مخه راپور خپور کړ او په هغه کې څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونو نږدې 40 میلیارد ډالر پر افغان ځواکونو لګولی دي، خو لا هم د دې سرتیرو تلفات زیات دي او د فرار کچه هم ټیټه نه ده. همدارس دا ځواکونه د همژغۍ او تدارکاتو په برخو کې ستونزې لري.
د ناتو عموم منشي ینس ستولتنبرګ وایي وستر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې یوې موافقې ته نږدې شوي. د ستولتنبرګ له دغه څرګندونو چې پرون یې ازادي راډیو ته وکړي، یوه ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په کابل کې هیله وقوده چې له طالبانو سره په څه باندې دوو میاشتو کې د سولې یو تړون کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي که بین الافغاني خبرې ژر پیل شي د سولې د تړون امکان شته چې زر وشي. له بلې خوا د افغانستان جمهور ریاست وایي افغان ولسمشر اشرف غني به پاکستان ته په سفر کې پر څلورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي چې یوه مهمه یې د سولې ده. د سولې په اړه د چارواکو د غټولو هیله بخونکو څرګندونو ته په پام آیا د سولې په خبرو کې ښکیل لوري کوم موافقې ته نږدې شوي؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د چارو لکتونکي د کابل د پوهنتون له استاد نصرالله ستانګزي څخه د مرکې په پیل کې کړي.
زه فکر کوم چې اصلي بحثونه، اصلي مذاکرات، اصلي کار باید د امریکایي ټیم او د طالبانو ترمنځ ترسره شي، او په زمین کې په زمینی ډول د افغانستان دولت هم باید په جریان کې ایښودل شي، او وروسته دا چې د پامپیو د سفر په نتیجه کې باید ټول موضوعات له کابل سره هم شریک شي ویلي او د لپاره محرم نیو ساتل کیږي چې مسایل مخکله امضا کېدو توافقاتونه افشا نه شي تر څو نوي مشکلات پکې منځ ته نه شي.
د افغانستان حکومت تر اوسه په دې خبرو کې نه دی ښکیل شوی او د افغانستان رسول لپاره هم د امریکا ځانګړي استازي مخکې ویلي په دې موضوع باندې ټینګار هم کړی چې د سولې تړون کېږي هغه به جامع تړون وي، یعنی په ټولو هغو مهمو مسایلو چې څلور د رسنیو ته تر اوسه راوتلي دي موافقه کېږي، که نه په یوه یا دوه به یې هېڅکله موافقه ونه شي. آیا که دغه تړون کېږي، یعنې په دې معنا چې دا به همدغسې یو جامع تړون وي؟
زما له نظره بله، ولې د خلیلزاد د یو مقتدر دولت له آدرس نه غږېږي، بدن غیر مسؤلانه باید نه یې غږېدلی. زما باور دا دی که چېرې دا توافقات ترلاسه شوي یا د لاستیک مرحلې ته ځي نو جامع تړون دی.
خو سمدې چې پومپوم دا وویل چې موږ د افغانستان د حکومت په استازیتوب له طالبانو سره خبرې نه کوو، تر اوسه د افغانستان حکومت په خبرو کې نه دی ښکیل شوی. آیا داسې خو به نه وي چې مثلا طالبانو له دې ډډه کړې وي چې موږ دغه توافق کوو، جامع یې کوو، له تاسو سره یې کوو؟
نو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې به لویه تېروتنه د امریکا دا وي چې یو ګروپ چې تر اوسه پورې په حقوقي لحاظ په رسمیت نه پېژني له هغې سره توافق کوي، او برعکس یو دولت چې هغه په رسمیت پېژني هغه یوې خواته پرېږدي، دا نو بیا په حقوقي لحاظ ځینې ستونزې لري.
سبا اشرف غني ځي پاکستان ته، آیا فکر کوئ چې پاکستان دغه سفر به هم د سولې دغه پروسه چټکه کړي؟
زه فکر کوم دا ټول زمینه د خلیلزاد او د هغه لورې پروژې یوه برخه ده چې په منطقوي لحاظ هم صورت نیسي او پاکستان ته لازم فشار لاندې راغلی. زه هیله منم رئیس جمهور غني او د ده ټیم چې ځي د دې فرصت نه استفاده وکړي په ستراتیژیکو نقاطو باندې پاکستان سره توافق ورسي.
دوستانو، دا مرکه د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پونزی له استاد نصر الله ستانگزی سره پرون شوی وه. مننه ترې کوو. زموږ کلاس ته راډیو نه اوري.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
او سم دا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د سپتمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې په افغانستان کې د سولې توافق ته د رسیدو په خاطر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خوشبینۍ ته پام کړی دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. پومپیو په یوه نه اعلان کړي سفر د سې شنبې په ورځ کابل ته ورسېد او هلته یې له افغان چارواکو سره ولیدل. پومپیو وویل چې د افغانستان اتلس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په خاطر یوه هلته په رسېدو کې پرمختګ شوی دی. وال سټریټ جورنال دې ته هم اشاره کړې ده چې طالبانو له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده، خو د مقالې په وینا پامپیو د سه شنبې په ورځ هڅه وکړه د ولسمشر غني حکومت او افغانانو ته ډاډ ورکړي چې د افغانانو او افغان حکومت پر ځای به له طالبانو سره مذاکرات نه کوي. وال سټریټ جورنال لیکلي په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو بوخت دي، د هیواد په ټولو برخو کې تاوتریخوالی دوام لري. د چهارشنبې په ورځ امریکایي پوځ او افغان پوځ وویل چې دوه امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 15 ته رسیدلی دی. په پرتله د 2014 کال له سپتمبر راهیسې 45,000 افغان سرتیري او پولیس وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال په افغانستان کې تر بل هر وخت ډیر ملکیان وژل شوي او شمیر یې 3,804 ته رسیدلی دی. مایک پومپیو د جون په 15 نیټه په کابل کې د امریکا په سفارت کې ویل هیله سته چې په راتلونکو دوو میاشتو کې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې یو توافق لاسلیک سي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پامپیو د څرګندونو هغې برخې ته پام کړی چې وایي له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ سوی دی خو هیڅ توافق نه دی سوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د خپل سفر پر مهال زیاته کړه چې له طالبانو سره په خبرو کې د تروریزم سره د مبارزې په اړه د مسودې جوړولو ته ډیر نږدې سوي دي. د ده په وینا پخواني څلور موارد، یعنی له تروریزم سره مبارزه، د نړیوالو ځواکونو حضور بین الافغاني خبري او اوربند، له طالبانو سره په خبرو کې مطرح دي او یوازې پر یو مورد توافق امکان نه لري. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان د سولې په خبرو کې د منځګړې رول درلود او اوس باید له دې فرصته استفاده وکړي او له امریکا سره خپلې اړیکې ښې کړي. د ورځپاڼې په وینا تر دې مخکې واشنگتن پر پاکستان تور پورې کړی چې له امریکا څخه پر میلیاردونو ډالرو اخیستلو سربیره یې اسلامي سخت دریځو ته پناه ورکړې ده. د سولې توافق ته د رسیدو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خوشبینۍ سره پر یو وخت نیویارک ټایمز په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته پام کړی دی. د ورسپانې په وینا امریکایي سرتیرو ته د طالبانو نوي تلفات د قطر په پلازمینه دوها کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د اووم پړاو خبرو په درشل کې اوښتي دي. ویل کېږي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د جون میاشتې په 9 نیټه دا خبرې پیل کړې. نیویورک ټایمز د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله لیکلي چې دوی د چهارشنبې په سهار د امریکا دوه سرتیري په میدان وردګ ولایت کې په یوه کمین کې وژلي دي. د امریکا پوز د دې پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دی ویلي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې کړې. مایک پامپیو له خپل هندي سیال سره په سیمه کې د ترهګرۍ مسله هم څېړلې. احمد شیبر په اړه رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هند سفر په ترڅ کې د واشنگتن او نیو ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې د شته کړکېچ کمیدو لپاره هڅې وکړې. د ژمنه وکړه چې د خبرو پر مهال له هند سره د اړیکو شکېدو ته پاملرنه کړي. خو ښاغلی پامپیو په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل چې څرنګه به د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د نظر پر شته اختلافاتو برلاسه شي. مایک پامپیو د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره پر سیمه ییز امنیت، له ترهګرۍ سره پر مبارزې، د فارس خلیج پر وضعیت، د هند پوځي وړتیا پر پیاوړتیا او د دواړو هیوادو پر یو شمېر نورو ګډو مسایلو خبرې وکړې. پامپیو پرون له اس جی شنکر سره په نوې ډیلی کې ګډې خبرې غونډې ته وویل. د امریکا متحده ایالاتونو شمن دي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې هند خپل ارضي تمامیت لپاره لازم پوځي توان لري او کولی شي چې د یوویشتمې پیړۍ شته ګواښونو ته ځواب ووایي. په نوې ډیلی کې د خبرې غونډې ته بیا د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر د امریکا ملاتړ ته په اشاره وویل. له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې زه له فرصت څخه په استفاده غواړم چې د ډانالډ ټرمپ له ادارې څخه په دې برخه کې مننه وکړم چې زموږ قوي ملاتړ یې کړی دی او پر پوله د اوښتونکي تروریزم په برخه کې هیڅ راز غم نه لیدل کېږي. د روټرز اژانس راپور له مخې هند ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر سفر په داسې وخت کې شوی چې په روسیې کې د دواړو هیوادو ترمنځ سوداګرۍ په برخه کې کړکېچ زیات شوی. واشنگتن غواړي چې د هند بازارونو ته لار وکړي. نوې ډیلی بیا غواړي چې بهرني شرکتونه د هند په اړه اطلاعات د هند دننه خوندي کړي او په ورته وخت کې نوې ډیلی غواړي چې متحده ایالاتونو ته المونیم او فولاد صادر کړي. مایک پامپیو پرون سهار د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم وکتل. تمه ده چې له ښاغلي مودي سره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ روانه اونۍ په جاپان کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل د غونډې ترڅنګ خبري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د هند تر سفر مخکې کابل ته تللی وو او نن به له هند څخه د جاپان اوساکا ښار ته ولاړ شي څو هلته د جی شل په غونډه کې برخه واخلي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په هیواد کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت مالی او اداري مرستیالي ډاکټر ماموسی زیوار د چهارشنبې په ورځ د غاټونو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې پر مهال وویل د ترافیکي پیښو له امله د تلفاتو شمیر د انتحاري حملو د تلفاتو په مقایسه زیات دی. فیروزه عزیزی نور تفصیل راکوي.
بالا نادیا په کابل ښار کې په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شوې او اوس د دغه ښار په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې بسترې ده. نادیا وایي نن سهار هغه موټر چې دا او کورنۍ پکې وو له یو بل موټر سره ټکر وکړ چې له امله یې نوموړی ټپي شوه.
داخل موټر بودیم همه دروازه مروزید کرد
په موټر کې و چې د موټر ټولې ښیښې ماتې شوې. موټر نیم شو بل موټر راغی له د سرای ټکر وکړ. ورور مور او د ورور میرمن مې په موټر کې وو چې ټول ټپیان شول. لاس مې مات شو او ورور مې لا هم نه دی لیدلی چې په څه حال کې به وي. د نادی مور چې پر یو بل بستر تر درملنې لاندې وه وایي د موټر چلوونکي د بېغوري له امله دغه پیښه رامنځته شوه. تر دې وړاندې په راپورونو کې راغلي چې ترافیکي پیښې د دغه هېواد د ښارونو په واټونو کې زیاتې شوې او دې مسلې جدي ستونزې رامنځته کړې دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د موټر چلولو پر مهال د موبایل کارول، د سړکونو خرابوالی، د محافظتي کمربند نه تړل، زیات تیزوالی او د سړکونو تنګوالی د ترافیکي پیښو عمده لاملونه دي. همداراز د موټر چلولو د جواز غیر قانوني اخیستل، د موټر چلوونکو بېغوري او د موټر چلولو پر مهال د نشه یي توکو او الکولي مشروباتو کارول د ترافیکي پیښو د زیاتوالي نور لاملونه دي. د عامه روغتیا وزارت مالی او اداري مرستیالي ډاکټر ماموسی زیوار د چهارشنبه په ورځ د واټونو د خوندیتوب نړیوال ورځ نمانځغونډې پر مهال وویل د تیرو شپږو میاشتو په لړ کې په افغانستان کې 3,800 ترافیکي پیښې شوې چې 222 کسان پکې مړه او 9,419 نور ټپیان شوي دي.
ساعت ما مثلا یوازې نشي کولی د اطلاعات فرهنګ اداره باید موږ سره همکاري وکړي د کې محترم شروال همچنان د ترافیکو بخش د ترانسپورت بخش چې موږ په یو ځای باندې په ګډه باندې کولی شو چې هغه کوم اهداف هم دي د دې لپاره او د خلکو پوهاوی لوړول دي ټریننګونه ورکول دي خلکو ته دا ټول دوی باید یو ځای سره په ګډه کار وکړي.
میرمن زیوار وایي دغه وزارت د نورو بنسټونو په همکارۍ هڅه کوي چې د ترافیکي قوانینو په اړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو د ترافیکي پیښو تلفات راکم کړي. له دې سره د ترافیکو ریاست وایي له ترافیکو د نه څارنې او کنټرول او د ترافیکي قوانینو د نه پلي کېدو له امله په هیواد کې دغه شان پیښې زیاتې شوې دي. د کابل د ترافیکو ریاست د پیښو برخې آمر عبداللطیف خیرخوا وایي د ترافیکو ریاست له لوري پروګرامونه او تګلارې برابرېږي خو نه پلي کېږي.
بزرگترین نقصه عدم
او خارونو په ځنګړی توګه په کابل ښار کې او د لوی لارو په ترافیکي جریان د سرنې او کنټرول نه لرل تر ټولو ستره نیمګړتیا ده.
عدم نظارت او کنټرول از جریان ترافیک در شهرا.
د روغتیا نړیوال سازمان استازی ډاکټر محمد داوود الطاف چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و د ترافیکي قوانینو د پلي کېدو په برخه کې پر عامه پوهاوی ټینګار وکړ. عام خلک وایي تر هغه چې قانون په ټولو یو شان پلی نشي او متخالفینو ته سزا ورنکړل شي د ترافیکي پیښو شمیر نه یوازې کمیږي نه بلکې زیاتیږي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان په دوه ورځنی سفر له کابل اسلام آباد ته ځي. دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه ترسره کیږي. تمه ده چې ولسمشر غنی به د دوه اړخیزو موضوعاتو ترڅنګ د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه له صدر اعظم عمران خان او نورو پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د ناتو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان پر سولې او امنیت بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد، د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناتو عمومي استازي نیکولاس کې، د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازي هم برخه اخلي. د ایران ستر مشر د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه بې رحمانه ګڼلې وایي چې د ایران ولس له بې رحمۍ سره مخامخ شوی. آیت الله علي خامنئی پرون په تهران کې د قضایي چارو کارکوونکو ته د خبر پر مهال وویل چې د ایران ولس به د هیڅ کله پشان نشي. کرملین دا خبر تایید کړې چې جاپان کې به د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د روسیا او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشران خپلو کې خبرې وکړي. کرملین وایي دواړه مشران به د وسلو د کنټرول په اړه وغږیږي او د ایران په ګډون به د منځني ختیځ مسله وڅېړي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. او د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې بنن ویسټ انډیز له هند سره لوبه وکړي. ویسټ انډیز له شپږو لوبو یوازې درې امتیاز لري نو د مخکې تک هیله یې ختلې. که چیرې هند دا مسابقه وګټله سیمی فاینل ته به ووځي. پرون په دې 500 نړیوال جام کې چې په انګلستان او ویلز کې روان دی، پاکستان نیوزیلند ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه او له دې سره د پاکستان هیله پیدا شوه چې ښایي نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. دوستانو، اوس مخکې له دې چې د بشري حقونو او همدارنګه ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه درته وړاندې کړو، د خبرونې وروستی ریپورټ راخلو. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره دریم ځل انتخابات هم پرون بې نتیجې پای ته ورسېدل. د انتخاباتو په پروني دور کې خان آغا رضایی او خان محمد وردک سره سیالي وکړه خو یو هم ونه توانېده چې 50 جمعي رایې پوره کړي. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې د انتخاباتو وروستی دور به د میر رحمان رحماني او خان محمد وردک ترمنځ چې د انتخاباتو په ټولو مرحلو کې ډېر رایې غولي ترسره شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د ولسی جرګې غړي د دریم ځل انتخاباتو په کولو سره بیا هم ونه توانېدل چې خپل رئیس وټاکي. د دغه څوکۍ لپاره نوي غړي کاندید وو. د جرګې غړو ورته د دریم ځل لپاره رای وکارولې خو د انتخاباتو په لومړي او دوهم دور کې یو کاندید هم 50 جمع 1 رایه پوره نه کړه. په دې دور کې خان آغا رضایی، خان محمد وردک، عبدالستار حسینی او صدیق احمد عثماني کاندیدان وو. په دې دور انتخاباتو کې خان آغا رضایی او خان محمد وردک د انتخاباتو دوهم دور ته لاړل چې په نتیجه کې رضایی 43 او خان محمد وردک 115 رای خپل کړې، خو له دې سره سره یو هم اړین کې نه شو. د جرګې موقت رئیس ملک قیس نوراغا وویل
ټول مطابق د محترم اقبال رحماني صاحب
2.5 انتخاباتو په دریم دور کې نصاب 211 شو او هر کاندید چې 114 رای یعنی 500 جمع یو پوره کړی وای بریالی ګڼل کېده. په دې دور انتخاباتو کې 83 رای باطلې او 4 سپینې وې. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره د جرګې د کورنیو دندو د وصولو د اتمې مادې له مخې انتخابات تر درې ځله پورې هم ترسره کیږي، خو که په دغو درې ځله انتخاباتو کې بیا هم کوم کاندید ونه توانیږي چې د حاضر اکثریت رای خپلې کړي، انتخابات به د هغو دوو کاندیدانو ترمنځ چې د انتخاباتو په بېلابېلو مرحلو کې ډېرې رای وړي ترسره کیږي.